ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ځوان فکر اونیز خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیر شنبه پورس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو خونیز مرکز ته سیر مبرید وسو چې په د غبرید کې څلور وس کسانو وژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داس حال کې د چشاو خو دوه کال وړاندې د اطلسم امنیتی حوزې اړوند د دشتي برچی په سیمه کې د موید خونیز مرکز باندې انتحاري حمله وشو چې څلور درس کسان پکې وژل سول او اته څلوېخ نور ټپیان سول. له دې سره په خوا کې په جنوب ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځي ودانۍ ونړول سول خو هیچا هم مسؤلیت په غاړه ونه اخیست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر په خبرونه کې په همدې بحث کوو چې ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو د حملې په څه هدف ترسره کیږي، ولې کیږي داسې کړی، داسې ویل کیږي چې ځینې کړی شته چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې راسره خون کې لطف لاستا نگزای په استرالیا کې میش او په افغانستان کې هونیس فعال ماهر مومن ملمانه دي. ملمنو ته خراغلا سوایم. ز موږ د ټلیفون شمیرې د 0999 4340 هم درنګ بل شمیرم ده 0922255. کولی ستاسو برنامه ته زنګ وې موږ سره خپل ستونزې شریک کړي. لومړی پښتنه لستانګزی صاحب نه پیلو ستانګزی صاحب په خونیزو مرکزونو او خونځو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ لرو ټول اوریدونکو ته همدارس افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بیا هم تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې د خبرمنو د افغانستان د خونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی تاسو نه مننه کوم. مخکلینې سیستاسو د پښتنې جواب تراسم ټول اساسي او مهمه خبر ده چې په افغانستان کې د خونکو د لپاره هغه حق او حقوق چې کوم دي هغه چې په نور نړۍ کې ورکول کیږي په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه کله تاسو ته وګورئ ډیر زیات مسائل دي مشخصا راځو تاسو د پښتنې په اړه باندې تاسو کې کړو کې خونکي او یا هم زده کوونکي یو به طرفه خلک دي هغه چې هیڅ نو مخالفینو سره همدارس د حکومت سره په نظامی چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري او دغه څو چلوي کلو جګړو نه راپدې خو باندې اکثره خونکي او زدهکوونکي متضرر شوي دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپل هم راپورونه لري په اکثره سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین خونکي د جنگ سنگر ګرځي او لږ ځای نه په یو بل باندې دځي کوي او هم هلته هم دي چې په ودی کې اکثره تکون کی او یا هم خون کی متضرر کیږي چې واقعا دا ډیره خوشنون کی د اواغ دیار وطنی استادان هم په دې نظر باندې دي هر هغه سیمه کې چلته جګړه وي هر هغه سیمه کې چلته تعلیمي مرکزونو ته نږدې د داسې انتجارات پرات نيسي هغه د خون کو او د تکون کو پروه باندې بعد اغیزه کوي. واقعا دغه ټول افغانان ضروري کی او خون کی په مشخصه سیتی تدریس په برخه کې هر ورځ خپل ځکونکو سره کوشش کوي زحمتونه باسي دا یو ډیر اساسي ستونزه ده او لدینه ټول افغانان ضروري.
ماهر مومن صاحب په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلوال ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده د چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټولو لمړی خو ښاغلی افغان تاسو ته جناب
مومن صاحب غږ مه وري
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته خغل افغان جناب استاد ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته خلک مسولیت نه اخلي د دې تر شا کېدای شي چې زیات خبرې پټې وي، مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کی پرمختګ وکي او د دغو بدبختیانو راووزي. دا افغان ولس ته ټول ښکار دی که دوی مسولیت واخلي که وانخلي. زما په اند هر یو افغان په دې باندې پوهیږي چې د دې تر سا د چا لاسونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د خپرونې د ټلیفون شمیرې د 0995 شل 15 درسلوېښت، بله شمیره هم د 0 اته سوه دوه ویشت او 0 پنځه پنځوس. کولای سئ تاسو له خپلې سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندیښنې شریکې کړي. ستانګزا صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟ په دې برخه کې حکومت تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري، او د هغوی دنده وظیفه ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپله په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د سرندوی کمیټې لرو چې هغه وخت ناوخت د دې مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره، د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همدارس د پوهنې وزارت دی دې لپاره چې ښوونځي متضرر نه شي، ښوونکي متضرر نه شي، زده کوونکي متضرر نه شي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي تر څو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، ستاسو د رسنۍ د طریقه د افغانستان ټول وګړي زما اواز اوري کېدای شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق اوسېږي. هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثر ځای کې داسې ځایو کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نه شتون لري. حتی موږ زه خپله د لوګر ولایت یم، په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هره ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي. هلته هره ورځ یو زده کوونکی زخمي وي یا شهید وي، او یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمي وي. حتی په ځینې مواردو کې کله وخت چې هلته جنګ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو لخوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي. نو دوی یو آرامه فضا، یو آرامه ذهنیت نه لري. زما په فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغیز لري، او دا ډېره بده اغیزه لري. زمون غوښتنه ستاسو د رسلین د طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنګ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمون غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لري ووسیږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق ده، د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې د هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده، د قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې د هغه پر اساس باندې وکړی شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته دا قناعت ورکړو چې څنګه وکولی شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سرته رسولو کې انشاءالله کوی شو چې دا ستونزې راکم
کړو. ستانځای صاحب، په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي، او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د کلنې جګړې نه را په دې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤول نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو او پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاګه ویلی سم کېدای شي اکثره اوریدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي چې په اکثرو کورنیو کې خپل اولادونه څوک تعلیمي مراکزو ته لیږي او یا هم ښوونکي چې دندو ته ځي، حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګڼي چې آیا بېرته به ژوندی راشي او که به رانه شي، او دوی ته به په لارې او تعلیمي مرکز کې څه پېښېږي. هغه د تعلیمي مرکز فضا داسې ورته جوړه شوې ده چې هلته اکثر خون کی او زکون کی دی آرامش احساس نکی دی تدریس دی غوصول لنگان هم هغه منطقوی که آلتا ذهنی آرامتیا نوی چه آلتا دی تدریس پرافضانی برابر اغا محیط و ماحول مسئول نوی حال تا سید تدریس نیشی تا چه فکر که دی چو لسیز مرافضی خوبا اکثر و لسونا دیدین شکایت کردیشی دی درس کیفیت خراب سویده ما فکر سره همدغه جنگ او جګړي او دغه په تعلیمي مراکزو باندې حملې هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثره سیمو کې سبب دي ګرځېدلې چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس ونه کړی شي.
مننه استانیزای صاحب، تاسو تر اوسه ماهر مومند تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست، تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
منګه خغلی افغان د افغانستان په لسو ولایتونو کې ګرځنده کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځنده کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړي دي. دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو بانډو کې ګرځي. یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون باچا او نورو تکړه موسیقی کارانو مونږ ته هغه جوړه کړې ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري. راوزی ورته مونږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکوو او بیا دوه هفتې دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ترنه اخلو نوي ورکوو. د دې موخه دا ده چې مونږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود شدای دا مروج کړو، ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانگزی صاحب استاد ستانگزی وویلې په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي، په لور پراتو سیمو کې موجود دي. دا خو ډېر زیات مهم دي، خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولي دا ډېره زیاته مهمه ده. چون بیا پاینده کې دوی ته د لا لوست زمینه برابروي او ذهن یې واضحیږي فراخیږي. پاینده کې زیات مطالعه کولای شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها دا چې صحیح دي بلکې د جنگ قربانیان هم دي. یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کچه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو.
ډېر زیاته مننه مومند صاحب. ستانگزای صاحب، که در راته ووایئ چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای سي، ښوونکي څه کولای سي، د زده کوونکو والدین څه کولای سي، که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول په کار دی او څه کیدای سي؟
مننه. تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، که هغه ښوونکی ده که زده کوونکی ده او نور د افغانستان وګړي دي، د ټولو هیله او ارمان دا ده چې دلته باید سوله راشي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم او اورېدونکي زما سره موافق دي، کېدای شي مومند صاحب هم زما سره موافق اوسېږي، هغه دا چې جنگ او جګړې دغه ناخوالې موږ ته راوړي. هر هغه هېواد کې چې هلته سوله وي، هلته امن وي، هلته تعلیمي مراکز هم مسؤول وي. په هغه هېواد کې چې هغلته همیشه جګړه وی، همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبري وی، دا 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 د پټالیم مراکز باندې مستقیما اغیز لري. زه یو څه تاسو ته وایم، هغه دا چې د کوونکو یا خونکو نه دا چې په تعلیمي مراکزو کې، بلکې دوی چې په کوم کلو او باندو او منطقو او لسوالو کې وسی کې هلته هم مسؤل نه دي. زما په فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کومه زده کړه چې په تعلیمي مراکز کې کېږي، د هغه زده کړو تعقیب باید په کور کې، په کلي کې او باندو کې وشي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کلي او باندو کې تر اوسه جګړه روانه ده، هلته سوله ییزه فضا نشته. د زده کوونکي د تدریس د مطالعې لپاره هلته زمینه سازي نه ده شوې. د ښوونکي دپاره چې پوره امادګي ونیسي، هلته زمینه سازي نه ده شوې. همدغه جګړه ده چې بده اغېزه کړې. زما په فکر سره موږ د یو افغان وګړي په صفت باندې، یو مسلمان وګړي په صفت باندې، دا دنده جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي. من خپل متعلم ته، خپل محصل ته، خپل ښوونکي ته داسې یو نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې هم حتی موږ مسؤوله نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې زمونږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما په فکر سره په هر هغه هېواد کې چې هلته جګړه وي، هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنوي حالاتو کې دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډیر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډیر کم اقتصادي وضعیت کې په ډیر بد وضعیت کې په دغسې جګړهي حالت کې بیا هم قرباني ورکوي مرکزو ته راځي. حتی په جګړهي حالت کې هم اکثر زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړي وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي، دوی باید
نهایي ډېره زیاته مننه. اوس یو لنډه د ماخلو وروسته اورېدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله اوریدونکو په لاین کې دي. بله سلام علیکم.
سلامونه ته مو علیکم سلام آیم تا او ښاغلی میلمنو او ټول ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه په جوړه جوړه وروغ بیا.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زینب پختنم څه ده؟
مننه ژوند یو سي عرفات په کل کندهار ولایت نه نه کني ولې دی یو خپل یو موضوع ته هم اشاره کوم او څه پوښتنه هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند باید په پال سي محترم
مهرباني ولې نه نو زه دا وایم چې چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منچکو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منچکه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما چې ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښ هم ورته نشته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نشته، مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سن ته نه حاضرېږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپل سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ به تر دي، ځکه که چېرې موږ تاسو په یو امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان پروسه هم را دی ځای کړی، د خاري او د کار څخه مرا ګرځولي او درس را وصول ته مرا وصولي، او هغه الته شول چې درس نور ته وای او د کوم دغه پښتنه ده چې په دغه زیاتر ځایو کې چې کچېره درس وسی درې پښتنې پېز کچېره دغه د زنانا او نارینه او مکتب دلا کو خو بیا بم د ګوا سره نه مخامخ د زیاتر اسلامي پال د دې چې دا په دغه سره بد جوړي چې بای څه ځاونره یو ځای تعلیمونه کې څه هم دلا
پوپل ستانه زیو پختنه کم تاسې خو د والدینو شوراګان لري په کور او کلی کې الته خونځې سره په تماس کې دي، تاسې لامل پختلې د ولې یو خون کې خونځې ته نه ازدیږي ولې درس نه ورکي او دوی درته څه ویلي دي؟
نه خو زه خپل د یو فون کې ته ایزما
بله
دا شکایت په دې پورته کوم چې حالت داس خون کې زمينه ما چې امر یا دغه لیسې یا دغه متوسطې یا د منځنۍ سطحې دغه خو امیر چې دی خپله په دې کلاس لري چې دا خو نه امر کوي چې ته ورسه سنت شاګردان دې راغلي دي درس په سمت نه ورته تشریح کوي. مثالا په مکتب کې د والد خو هغه چې تشویق شوي دي مکتب ته شاګردان ورسول شوي دي، یا موږ څه په اصطلاح کوټ مو ورته توضیح کړي دي تر څو شاګردان را جلب جذب کړو.
پوپل صاحب تاسو ښوونکی یاست، هلته د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه ده متوجه، یعنی ښوونځي خو هلته نه سوځول کیږي؟
نه نه، دلته د ښوونځي په اړوند کې هیڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه ښوونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه په منځکه کې چې ښوونځي ګرځي، مثلا شاګردان مکتب ته ځي او تازه ناظري ده او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي، باید چې دغه منظمه کې د پوهنې رئیس باید په
پوره مننه پوپل صاحب په پل صاحب ډېره زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ ووایي. په دوه نیمایي کې د پوهنې وزارت ویان در اخلو، هغه سره به تاسو هم دغه ستونزې مطرح کو. مستنگزای صاحب تاسو خو استادان یاست، د پوپل صاحب خپل استاد په قندار کې دوی شکایت کوي ته درسونه نسته، رښتیا هم داسې دي په خونځي کې درسونه نسته، استادان درسونه نه ورکوي؟
مننه مننه. خپل صاحب عرفات پوپل صاحب ته سلامونه وایم. زما په فکر سره په ټولو اداراتو کې یو څه پدې ناخوالې کې دی چې موجود وي. د افغانستان ښوونکي هغه مبارز ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خپلو بچو یا اولادونو لپاره خدمات عرضه کوي. ما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې دوی هغه اسلامي او وطني احساس مړوي او د دې وطن د ولس د وګړو په اړه ښه نظریه نه لري. یوی کېدای شي داسې یو عمل سرته ورسوي. خو اکثریت تقریبا ورته ویل سم تر 95% ښوونکي د افغانستان هغه ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې خدمات عرضه کوي. هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکزو ته ځي هلته تدریس نه کوي. تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ته چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو، هغوی به وخت نا وخت د خپل سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله.
مننه ستانکزی صاحب. یو بله شمېره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی، څوک لکم ځای؟
افغان صاحب خپلواکم دیرات.
مهربانی، برنامه خود لسر اوریدل ځوان فکر خبرونه د پدی باندې بحث کوو چې څنګه د خونځو امنیت ټینګ سي او همدارنګه غو ستونزې یا غوښونه چې خونیزو مرکزونو ته متوجي دي څنګه راکام کړو. پښتنه کولای شي وکیل درنو ملمنونه؟
بله، ما خپل د درنو ملمنونه څخه خو څون کوي چې څنګه د مکتوب بار کې امنیت ونه شو. په افغانستان کې مکتوب نشته، څه په راز
افغانستان کې دغه ستونزې دی. یوازې تاسو په سیمه کې د ښوونځي
څومره بارے کې سوال وکړم؟ افغان صاحب مېرمنه، سوال مې دا دی چې ټولاته د روزګان په ولسوالۍ خلاصېر د مرکز کې مکتب وګوره، ټولاته په فرا کې وګوره، مکتب تکیا خو موږ کم مکتب ته نه مشتان نه ټاکي انا خپل سټی مشرانو دا دې دا مو
شاگردان مکتب ته نزی
بله
بله خپلواک صاحب د تاغه سوال موږ واخیستل ملمنو سره به مطرح کو یو بل شمیره راخلو. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
بله جناب، افغان صاحب تاسو ته ازادي راډیو ټول اردن په تاسو ته قدرمنو مننه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مستمع له خبرې کوم.
نوم دې څه ده؟
عارف محمد مدني.
نظامی صاحب، برنامه به د اوریدلې خبرونه به د اوریدلې د تعلیم په اړه باندې، تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده؟ هلته ستونزې ګواښونه متوجه دي ښوونځیو ته، تعلیمي مرکزونو ته؟
جناب افغان صاحب، که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه شدیده مشموله ستونزه ده، نورستان هم د افغانستان یوه برخه ده، دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي، ولې خوشبختانه نسبت د نورو لکه داسې امنیتي تهدید موږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو، او نه طالبانو طرفه کومه ستونزه لرو، او نه دغه نورو کوم داسې مزاحمتونه تروسه پورې موږ نه دي لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دی په نورستان کې متاسفانه دا ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي، او بل څه دي په ښوونځیو کې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد ستاسو د احترام علم ده، لکه ستاسو دغه درون مېلمه چې اشاره وکړل په ډیرو سختو شرایطو کې په کمو امکاناتو کې یعنی دغه هغه لږ ماسک سره دی چې دوی خپل هغه هیوادوالو ته هغه ګټې خدمات وړاندې کوي او دا بسنه کې که معرف چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه نارینانو سره چې ولسمشر کوم مرسته کوم اغازمنه کړې د انتخاباتو په جریان کې دا عملي کړي او دغه
مننه نظامی صاحب نظامی صاحب مننه
اول دا مشي اول دا اول دا اخرنه سوال ده
مهرباني
یو سوال لرم هغه سوال په دې دغه باندې چې موږ اوس دغه معرف وزارت چارواکو دغه مخصوص صدر کړی دا چې دغه امتحان چې د قوس کې ولسم کې دغه امتحان شروع کیږي او په دې ستاسو تاسو به تر معلوم ده افغان ته موږ د پښتنه په محل کې اوسېږي یعنی دا قرب تفرورم تاریخ د امزل تشریح ور ورته دی دا یخنی دی زیات دا او دغه د بخاری او د قنات هم نشته دی د اخره د مقابل کې خلکو تاسو یعنی د سوله برابر شي
مننه نظامی صاحب دا خبر موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کو. ماهر مومن صاحب تاسو تازه د استرالیا د بشر حقوقو عضویت ترلاسه کړی ده، که درته ووایي چې د بشري حقوقو له نگاهه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقوقو سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچا د بشر د حقوقونو سرغړونه ده چې کله خلق د دې معنی کیږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه او تعلیم دی چې دا غیر څه محروم وي. تاسو مخکې هغه بحث چې واغې مورد کې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې وایم. یو دا ده چې ګوره په افغانستان کې چې دغه جنگ او بدبختي روانه ده، دا زما په ان باندې اوریدونکي دا راسره مني چې په دې کې افغانان په جنگ کې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي، د نور مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت هم دا هم ده چې افغانان هم په دغه جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته، د دوی ښوونځي ته، د دوی تعلیم ته خطر پیښوي، چې هغه په مکتب کې له معلومات سره شریک کړي یا په کور کې له والدینو سره شریک کړي، او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار وسیږي او د هغه شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې بدبختانه په بعض سیمو کې کېدای شي چې زمونږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زمونږ ماشومان نه پرېږدي چې درس وایو تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کې ماشومان ته ورکول کېږي، بله خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولای شي د کتاب لارې ماشومان ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي، او کله چې یو ماشوم وکولای شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او دغه له طریقه دغه معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي، او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک ورته راځي او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته، بیا د ورته ناوي کله چې دته بیا د معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې داسې دي چې پانه وژنه، نو د اسلام نه خبر وي، د واقعي اسلام نه خبر وي، د ورته چې نه داس دته نه ده. او کومنګ داسې به تعلیم پاتې شو او منګ نه رسمي زده کړې ولرو او نه هم غیر رسمي زده کړې ولرو، نو بیا زمنګ نه زمنګ د کلو الکانو نه زمنګ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او زمنګ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نه کار اخلي.
محمد صاحب د موږ غاوري
بلې اورم تاسو اورئ ما
غوښتن کو ماهر مومن لمغ سره له استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کې د سیټه تخنیکی ستونزې رامنځته شوی، بیا هم په هر صورت باندې مو کولای شو هغه بیا ځان سره راوخلو. اوس را سره د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت د ټلیفون په لیکه کې ده. نهزت صاحب برنامه ته بخیر راغلې.
سلام
ماشومو،
سلام بار تما شنه
ونده خو شما زنده بشه. ډیر زیات مننه نور جان، مخکې زیات ټلیفونونه راغله تاسو سره نوې وشه د هغو چې کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، ځینې سوالونه مطرح کول. ځینو کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې د په افغانستان کې د خوونې کیفیت ډیر ټیټ ده، هاته په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځي نسته، که خونځي هم یې هلته درس نه ورکول کیږي، استادان درس ته نه راځي، نه حاضریږي. په دې اړه باندې که تاسو د پوهنې وزارت په استازیتوب باندې ځواب ورکړئ مهرباني.
بسیار تشکر. بله، ما مشکل به کمبود مکتب را میپذیریم. فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم. در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده، باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشافات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی، که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره.
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم به هموطنان اطلاع را برسانم. پروسه ساختساز انشاءالله جریان داره و تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقرا قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد، اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید. فاز دوم پروژه اقرا شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساختساز مکاتب، کمبود مکاتب را انشاءالله با ساختساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم. در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه، خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی، بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفهم، بعد سومش هم فضای مناسب درسی. خب در قسمت فضای مناسب ما پیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست. در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست، جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار به زودی توزیع شروع میشه و متباقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان دارد. همه که کار تکمیل شد بخیر، ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خواهد بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه، قابلیت های را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن. در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میتونه باشه، پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره. تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم. هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصل جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت را ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم. این برنامه را کاملا ملغا کردیم، فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستند که تربیه های معلم را تعقیب بکنن و حداقل سند 14 پاس داشته باشن با خودشان. متباقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین. معیار مهمی است که پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمیکنیم. این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلاتی موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که همو تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و را ما با همه امکاناتی که داریم انشاءالله حل بسازیم و مرفوع بسازیم.
ډیر زیاته مننه نوری جان. یو بل ستونزه، ښوونیزو مرکزونو ته ګواښونه متوجه دي. موږ تاسو تیرونی شاهدانو په دشت بچی سیمه کې هلته د کوثر دانش کور سره نږدې هلته 14 وسو مرجوب درلودله. تیر کال هم دې ته دوه کاله وړاندې هم دې ته ورته 14 سبیبي فقط کدره ته وایي چې دولت په ځانګړي توګه د معرف وزارت یا د پوهنې وزارت د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره څه تدابیر شی لري؟
ببینین، تامین امنیت وظیفه معارف نیست. یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است، نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادن که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش‌ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این هست که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند که متاسفانه ما می‌بینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها.
نوری جان یو بل سوال تراسو لدین ولاندې په خونځه باندې ودانه باندې البته بریدون سوي او خونیزو مرکزونو باندې بریدون سوي، تاسو د یو مسول ګورګان په توګه تاسو چیرنه څخې چې دغه بریدون د چا له خوا سوي دي؟
آشکارا هست. ببینین حملاتی که صورت میگیره یا از طرف چند کتگوری ما داریم، یا حملات حادثات جنایی بوده، یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده، و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کتمیسی کتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره، خب طبیعی است ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم. ارگان‌های کشفی و امنیتی در این قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تاسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام میدهند.
دیر زیاد مننه. ورزو اوریدون کتا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. چوک لکم زینوم دو اخلا.
عارف عثمانی ام لحلمان نمیاری کنیم.
عثمانی سی مربانی.
ما پښتنه دا اول سلام تاسو ته کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پښتنه دا ورور جان چې وسنۍ معرف به صفر کې زره دی، یعنی موږ دومره ناهیلی یو، باور دی وشه چې موږ ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي یو، د کیفیت په لحاظ باندې دومره کمزوری دی واقعیا چې بیخي موږ ډېر زړه درد کا چې موږ خپل حالات د خپل ماشومان حالات وینو، یعنی سخت ظلم موږ د اولادو سره خپل وروڼو سره روان تش په نوم علم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح ده، ساختمان شته دی هغلته، خو کیفیت باور دی وشه که درته وایم چې دومره سخت ظلم اوس زموږ سره روان دی، د استادانو په برابر باندې چې یو نږدې ولسوالۍ ده، یعنی ولایت ده.
مننه عثماني صاحب، سوال مې د واخیسته. ستانکزی صاحب، په هلمند کې ستونزې وې، په فراه کې ستونزې وې، نورستان کې ستونزې وې، مخکې اورېدونکو زنګونه وویل، تاسو چې په کومه سیمه کې استادان هلته دغه ستونزې موجودې دي چې هلته کیفیت د تعلیم ټیټ ده؟
مننه افغان صاحب، اول خو خور ته سلامونه وایم. او یو د افغان صفت مې نه هیله ده چې یو کلیدي وزارت کې چې یو څوک ویان دی، حداقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري. خبرونه پښتو ژبه ده او اکثره د افغانستان
ستانځه سوال د مطرح کړه، مهرباني وکړه.
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ، زه خپل په لوګر کې یم. مکاتب شروع کړي په اکثر سیمو کې موږ رسمي بسونه نه درو، استادان په قطعي سره سر وجود نه لري، شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدي، خو مطلق نو استاد نه لري نسته. هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دی راسوي. د ښوونکو د شهرک فورمي ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده. د دې تر څنګ اکثره ښوونځي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي. تاسو فکر وکړئ یو دوه بیلګې وایم کېدی شي دا خور ځان سره یاداشت وخت یو واقعیت هم ولري. لوګر کې د کوچیانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري. یو نظامي ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل او د بل سره فاصله ولري او مناسب ځای وي. دغه تر څنګ د لوګر مرکزي لسته د مقام د ولایت سره دیوال په دیوال ده. دغه هم وخت نا وخت تعلیمي مراکز ته ستونزې او مشکلات جوړي. دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهم خبر دا ده چې د معاشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول. تاسو فکر وکړئ اول خو د ښوونکي معاش څومره ده؟ په افغانستان کې چې ترین معاش ده هغه د افغانستان ښوونکی اخلي. هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نه شي بیا نو نورې ستونزې دي. د موږ د لوکر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري. څلور پنځه کاله کېږي چې همدا وعده کوي ایښودل کېږي چې تاسو ته به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن رسېږي او سبا رسېږي. همدا خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي. زه تاسو ته د بېلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوکر کې د مرکزي لیسې یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کېدی شي پارلمان ولسي جرګې او وزارت ډېر غټ اقدامات کوي. متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حد اقل ونه نازول شو. ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یوی د افغانستان د زده کوونکو لپاره یوی د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات یوی سره باید کار وکړي.
مننه ستانیزه صاحب. مننه وخت کم ده.
یو خبره په بخښنې سره فکر وکړئ موږ په داخل د مکاتبو کې څارندوی کمیټه لرو چې هغه هم د مکاتبو یا زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتبو په ساتنې کې ډېر خاص رول لري. په وی باندې باید جدي اقدامات وشي تر څو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کړي.
ډېر زیاته مننه نورې جانې. دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عام مسله ده. ټول خلک قربان دي انتقادونه هم لري. دغه د ښوونکي یا د زده کوونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده. مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه وایي تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه همدارنګه لیسې دغه نظامي ځایونو ته ډېر نږدې واقع دي. په دې اړه باندې رښتیا هم داسې څه شته؟
اول ما عرض بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم. بسیار منفی‌نگر نباشیم. کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث. بحث دومی است که تبعیض قومی سمتی زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما همی است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رسانه صحبت میکنیم در قلم نو. در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش شده. اما مشکل ما فعلا توضیحات خود ما را و استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما به مقام عالی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توضیح کنه ان شاء الله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه
تیر روز کابینه په غونډه کې په دې اړه باندې بحث سویدم.
بله ان شاء الله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما باز هم عرض میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشیم. ببینین معلمین ما وقتی به پست های معلمی درخواست میدن اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب باز ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که میگیرن افزایش پیدا میکنه. معلم هم ما در شرایط فعلی داریم که تا 23000 افغانی ماش داره. درسته؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رسانه صحبت میکنن این است که بیاین تا ای که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم، راههای بدیل تشخیصی رو برشون پیدا کنیم تا ای که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و شغل خودشون دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شود. بحث دو، بحث دو در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی. ببینیم فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه، وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از اون تشویق تغییب هر آن مسائلی رو که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیز ما، بعد از اون در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید تصمیم بگیریم و کار اقدام بکنیم، درست است؟ همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم، تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه، نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستن و این رو 100% ما در نظر داریم. اگر برادر ما تعقیب کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروند که ارتباط دارن با معارف و در موردش صحبت میکنن در رسانه ها فرض داده باشن، حتما شاهد هستن که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات را ما تشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده، خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې سوی ده. فقط اوس رازو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه، دلته د خون کې او د زده کوونکو امنیت دواړه مطرح ده، په دې اړه تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم لږینو خونځینو د اړو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پوسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشتن، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسما خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده، در یک تعدادی از ولایات هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه، برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صفحه به شکل بسیار دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تاسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل به خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشند، دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشند و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به اینکه موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همو محل را میتونه کاور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوریا جان بری رو بخنی سره، یوازی دغه دولت
تعیین موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب ای به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شود، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگه کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که آسیب پذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن، ما از این طریق میتونیم که جلوش ها بگیریم. ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است، آسیب پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصلش بیشتر بسازیم، ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است، ما کوشش میکنیم که یک رای بدیل دیگه برای از این فایده شوی مشکل از سالهای قبل مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در تولیسی چه دمنیتی ستونز و نور بلابل و عامل و عمل چمر افغان ما شمان پزنگردی توگن جونی لتعلیم بیبر خیدی در خمی ورکولیسی؟
دره اشاری او میلیون افغان ما شمان بیچه ده امنیتی ستونز و نور ستونز و لکبل ده ازدکرین بیبر خیبت سویدی چه بدبختانه ده جمله سخب اشپیسه سالن از مش انجونی تشکیلوی.
ډیره زیاته مننه نورې جانې د پروګرام رښتۍ برخه ده. فقط کدره ته چې روان تعلیمي کال ډیر وروسته پیل سه، نو تاسو د پوهنې وزارت څه پلان لرئ؟ ازموینه به کله اخیستل کیږي؟ وروستۍ ازموینه به کله د ابتدایي د لیسې د متوسطې؟ په دې اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په داسې حال کې چې دا نورستان یو اوریدونکو په دې اړه باندې اندېښنه وښودله، هغه ولایتونه چې دي هلته واورې کیږي، ژمی زره رسیږي، تاسو پلانونه څه دي؟
ببینید، یک اطمینان را میخوایم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. دروس همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر به استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 30 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه حوت الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 14 خورشیدی امتحانات سالانه اخذ.
در ازیاد تمنه
خواهی دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارن در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارن، چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 و صنف 12 را ما یک ماه 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 ما آغاز کردیم.
ډیر زیات مننه ستانګزه صاحب که په وروستیو کې راتولای سي چې د زده کوونکو او د ښوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره پلان د ټکو کې راتوي چې تاسو وړاندې شئ. ده
مننه. اول خو تاسو وایئ چې موږ منتګرانو یو، بلکې یو د قانوني حق غوښتنه.
وخت ډیر کم ده ستانګزه صاحب وخت ډیر کم ده چې اصلي بحث تراسو. اصلي بحث
خبر ده، بل خبر ده چې اساسي خبره ده، زما په فکر سره امنیتي وزارتونه مستقیما مسؤلیت لري چې خوندوی د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او دوی هلته تدابیر ونیسي. دغه ترڅنګ خپل ښوونکي د لیسو اول درجه عامر صاحبان او مدیر صاحبان او د پوهنې وزارت دی مکاتب د مسؤلیت خاطر باندې دوی باید دوامدار ناشته دي امنیتی ځواکونه سره وکړي. همدار د خپل پوهنې وزارت د دې لپاره جدي تدابیر ونیسي. موږ د مسؤلیت په نوم مدیرتونه لرو چې هغوی مستقیما په دې اړه باندې مسؤلیت لري تر څو د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. او ستاسو د راډیو او رسنیو د طریقه د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومت نه مهمه ده چې مکاتب ملکي خلک دي، د هیڅ نو سیاسي مسایلو ډیر لري دي او ټول نه مهمه ده چې خپل په نظامی جګړو کې د مکتب خوانځای او زکونکي او همدارت خوونکي دوی باید مسؤونه وساتي او همدغه خوونکي دي چې هم به د هیواد ته سوله راوړي او هم به په دغه سي او بدو شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زکونکي روزي. ما فکر سره هغه تعهد چې د خدای او ولس په وړاندې خوونکو کړی ده، د هغه تعهد په اساس باندې به دوی خپل زکونکو ته زده کړې ورکوي او که هر څومره شخص
ډېره زیاته مننه نور یې جانبه. فقط که په یو دغه کې خپل پیغام تاسو په دې اړه باندې وای او ردونکو ته او خواستم څه د وسلواله مخالفانو دولت او نورو کیلو خوونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنن، جنگ اینا خطرناکتر از نبرد مسلحانه است. اینا در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارن و همدیگر پذیری را ترویج کنن در بین مردم افغانستان. تشکر.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د برنامه په همدې ځای پای ته رسیدي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوریا نهزت اومدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزی او پاسټرالیا کې میش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.